تمام داره که در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از این که تیما در زونا مثلا در زون غرب 4 ولایت در وزن حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتد تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میاین دومم در مرکز میباشه، یک برنامه بسیار سالم
بودن. بیر ازیت بلانه چه پخبرونه که مگرونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل ازادی رادیو څخه د مازدیګرنې خبری مجلې ته موزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته مت تکل بند کری.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له ښکېل خو او غوړي چې د رایو د شمیرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د ګن شمیر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکیچ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان مبارز اتل نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کتې 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګه د دوی 3 اراده موټر هم لمنځه وړل شوي دي.
ښاغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچي حملو کې په نښه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولی دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دوه تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
ښاغلی بهیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم و، خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم ولاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شي جین پینګ په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشرې بیدیا دیوی بانډاری او صدر اعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شي ته ښه راغلاست ووایي. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک تری تم شوي دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او له ځینو یې په ځینو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هاګي بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12 نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلۍ په وسیله وځپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولي دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیري او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته سزند هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګه ادا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
البته د موټر شوکیږي اسکر ورکیږي هغه بیا به ورکیږي په کنده کې 500 ساته باندې کیږي جناب رئیس.
د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د رواني جګړې وروسته حال هم درکو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي له لومړیو ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ وو او له همدوی نشوای کولای چې له مهالویش تر سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم بعد انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای د ملي پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وای کړی نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکي او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ لپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ به ټایم لاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایم لاین مطابق نتیجه دی ولس سره شریک کو. اما موږ کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1399 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړو، خو له دې شمیر اوس مهال یوازې د 200,000 رای ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان درونتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د مدیریت لپاره خو باید مهالویش تب نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسنی شرط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو له آزادي رادیو څخه مزدیګرنی خبري مجله اورئ. بل راپور دا ده چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلن وروسته اوس مشان جرګوي. پولیسو یو سناتور هم د 500 ساتون لپاره نیولی و. که هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل پرې حل راکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
اني پیر صاحب راځي بل جوړه مینه دې کوي د امنیتي ملي دغه د ملي شورا کار تر سره ستاسو د سناتوري کار تر سره ستاسو د موټر شوکیږي عسکر ول کیږي هغه بیا به ول کیږي په کنده کې 50 ساعت باندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا لغړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا لغړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي د وایینن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبانو غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیسو سره زش برخورد کوي تاسو مزه شکېږي تاسو د شفقت او مینه کار واخلي تر څو ستونزه جوړ نه شي او دا موضوعات دومره جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنیو چار وزارت دوایان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادی رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړی چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکې تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندل شئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څخه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پنځو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغلته تقریبا ډیر حصہ دلته جوار خرڅوه. کور د جلابات کې وو، په قلعه زمان خان کې اتاق نیولې وو. داس کوم شپې ستلل اتاق خواته غلو ایسار کړی وو، درولې پیسې مشکه اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلی وو، بیا د غلو پیسې مشکه اخیستی وو، په مرمۍ ویستلې وو.
د کابل ښار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ارګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو څخه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې یو پنځوس ته رسیدنه شوې ده.
در ارتباط با 51 واقع 88 نفر شده و
دو یو 15 قضیه په تړه واتات یا کسانی ول شوی او د قانون منګول د سپارل شوې دي. د غتورونو بیلابل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک را لیک تر سره کول چې نیول شوې دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمیره په تیره میاشت کې 40 قضیه وي. خاغلی فرامرز وای هر ورځ للسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي رادیو موندلی شئ، هلته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب هلته هم خپرېږي. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته 9000 سی سی وینې ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې 9000 سی سی وینې نیمایي برخه، یعنی 50 سلنه، د هیوادوال لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتي بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي، وایي چې د وینې مرکزي بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینې ورکړي. خاطر پردیس په ډېره دغه راپور چمتو کړی.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې، چې هر پاکټ یې 450 سی سی دی ویشي، او اوس مهال 1213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل ښاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزي بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مسئله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینه په کار وای او مریض هم درلودل جلال آباد نه، موږ تا کابل ته
تاسو راغلی د وینې لخاطره نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه وای تاسو وینه حتی د موږ د بعض له دوستان له جملې څخه یو ډېر خفه شه ځکه هغه ویل چې والا د سرخم بانک مرکزي بانک خونده چې والا دلته وینه نه پیدا کیږي په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه نه وینه واخلو
د افغانستان د وینې مرکزي بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي د وینې مرکزي بانک رئیس عنایت الله هاشمي
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
لدی وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هوارۍ په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږه وجیبه ده، د دې تر څنګ له صحي اړخه چونځه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدلي له صحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
دو یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه چې لازدی رسخه د مزدګرنې خبری مجله وره. د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی په خبره یادې ولسوالۍ ته تازه دمي اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. بلنه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
امنیتی چارواکی وایي د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتي سرتیري د وسلوالو طالبانو له ماسرې څخه څه اندازه خلاص کړي دي. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال علي سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي یاد جګړه هلته د نیکاباد بازار په سیمه کې ده. دی وایي یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیو بل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی یو څلور تنه نور ټپیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعض اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوه اونۍ راهیسې سخت ډلې بریدونه پیل کړي. چې تېره ورځ امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادې ولسوالۍ په نیکاباد سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي د افغان پوځیانو سره د هوا له لارې هوایي ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. نو ځکه یا د جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکنډي ولایت ته کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولي او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادې ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دوی په خبره چې یادې کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عاجلي مرستې ورورسوي.
اوس د کندې د ولایت په خبرې سره کوم لګراتو په سوري د بازارې کونه ته دی اوسېدونکي هم رملا مې نوم دی د رباته کریا د جبرو کریا د نیکرآباد کریا ټول خلک د جنګ له امله چې څوک خپل د کور اختیار نه لري د یوه کنډسول په ټکه سره خلک وتلي دي ماښام په ډوډۍ څوک قدرت نه لري نورو کورو ته د چا په کورو وزیرتلي دي چرګان د باندې سبا کوي. نه 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 دولت به ته هیڅ هم نه جوړ کړي، هیڅ نه جوړ سر کړي، تورې پښتین نه جوړ کړي. دولت صدا غواړو چې دا زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي، د خلک خپل په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او د غراز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 1 د مخام تر 2 بجو پورې تاسو ته په پښتو او دری ژبو باندې بیلابیلې خبرونې او خبری مجلې وړاندې کوي. کره خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو له صفو واورئ او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د سفر کې چې نن یې له تهران پیل کړ، د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل استراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. په دې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلی قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او ګاونډ یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغې حملې مسؤل بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو بیا دغه حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوبه خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پیښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتې کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکېل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړې دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مې له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پنټاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاست ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا مازدیګرنۍ خبرې مجلده چې له ازادي راډیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریک